شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپی مخته وړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش د ادارې د اندېښنې بې ځایه ګڼلې چې تر سولې وروسته کله افغانستان سره بهرنۍ مرستې ونه شي حکومت به سقوط وکړي. دا به هم واورئ چې پاکستاني چارواکو یو ځل بیا ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به د مشکوکو ترهګرو پر ضد اقدامات وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسیدلي دي. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د واشنګټن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپلې دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسیدلې دي. طالبانو پرون مخستن په بدخشان ولایت کې پر یو شمیر پوستو په حملو لاس پورې کړ. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سخته جګړه دوام لري. د وایي په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او دفاعي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي، او انشاءالله ډېر ژر به سیمه له دښمنه پاکه سي. ښاغلي منګل ویل چې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال طالبانو او امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي، خو ښاغلي منګل ونه ویل چې تر اوسه دواړو لوري ته څومره تلفات اوښتي دي. په همدې حال کې د بدخشان ځای چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شپږو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغو شپږو سرتیرو څخه یو څو یې وژل شوي دي. ښاغلي نظري ویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو تازه ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده، خو چارواکي وایي چې د شپږو سرتیرو د تمرګ ژوبله اوښتې او یوې امنیتي پوستې سقوط کړی دی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا از بین
دی. وایي سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمن زوړې ده، استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځاني او مالی زیان اوښتې دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، ګذره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولی دی. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او د چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپرېږي. په بلخ ولایت په بخښنې سره تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د واشنگټن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپلې دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي. مولود چاوشوغلو نن دا خبره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل له روسیې سره توافق ته رسېدلی او توافق لیک لاسلیک شوی دی. د ده په وینا دا موافق لیک اعتبار لري او دواړه لوري تر اوسه پر دې بحث کوي چې د اس 400 دفاعي راکټي سیستم باید څه وخت ترلاسه سي. په همدې حال کې څلورو امریکایي سناتورانو د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 28مه نیټه یوه لایحه معرفي کړې چې د امریکا دواړه ګوندونه یې ملاتړ کوي. د دې لایحې هدف دا دی چې تر هغه وخته F-15 جت الوتکې باید ترکیې ته ور نه کړل سي چې د امریکا حکومت تصدیق نه کړي چې انقره به S-400 دفاعي راکټي سیستم نه ترلاسه کوي. په مصر کې د دیموکراسي پلوي فعال الله عبدالفتاح له 15 کلونو باندې تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاتسون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندې سو. د خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې الله راخوشي سوی دی. د دغه 30 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د الله مدافع وکیل دا خبر تایید کړی. عبدالفتاح په مصر کې د دیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې پاڅون وکړ چې په نتیجه کې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لرې سو. دی په 2014 کال کې وروسته له هغه په 15 کلونو باندې محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییزو لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر د دیموکراسۍ پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې په 2014 کال له قانونه سرغړونه کړې چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصري چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی.
دا سجر ډوما شمنې خبری مجله اوري. کابل د سیګار د اندیشنې سمې نه ګڼي چې تر سولې وروسته که بهرنۍ مرستې نه وي افغان حکومت به سقوط وکړي.
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
په دې خبرونه کې مو همداراز په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د سیلونو له امله لا اوښتو زیانونو خبرو.
شپاله ستنه شهیدان شوی دی، نه نفر مجدود دی، دوه سوه څلور
د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د پاکستاني چارواکو له دښمنۍ مو هم خبره وو چې په خپله خاوره کې به مشکوک ترهګر ځپي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ څرګند دښمنۍ شته. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي درې لکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییزو هیوادونو دی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري. دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپله نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرستو د بس په سر باندې وي. بیل شکه کده افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کم شي، او یو درېږي د نظامی پرمختګ یا خپل د نظام د ټینګښ لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي، او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سعادت په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 خپری شي. د روانې خبری مجلې پورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سنل بلو. که چېرته تاسو د خپلې سیمې د ورشتونو په باره کې او د سیلونو په باره کې سمس راواستوي، هغه به تر نورو مخکې ولولو. د افغانستان یو شمیر ولایتونه سیلونو ځپلی دي، که څه هم چارواکي وایي چې له یو شمیر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمیر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی، او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
سیاه صاحب، دا په څومره موده کې؟
دا په دغه دو ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمی په میاشت کې ټول شهیدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه دوه ورځو کې داسې پېښه شوې ده.
په دې دوه ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فراه کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې، او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څومره دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړي، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې، خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نومې واخیستل، خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو، او دا همدارنګه یو مقدار نقدي پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته، او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاسب مننه.
تشکر است.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د بدخشان په ارغنج خو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي او د سیمې خلک ادعا کوي چې د دې ولایت دوی ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. فریبا ظاهر د دې ولایت د وروستیو نامنیو په اړه راپور لري چې د ویلري پرتې ولسوالۍ د اوسیدونکو په ژغ پیل شي.
پاکستان و داغستان ما فعلا حضور داریم با حد مردم با مشکل دچار است که حد نداره.
نور محمد نوری د بدخشان د راغستان ولسوالی اوسیدونکو دی چې وایي پرله پسې نامنیو د ده او د راغستان ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړی دی. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته وویل چې له اوو میاشتو راهیسې په بدخشان کې د نامنیو له ډېرېدو سره له مرکز فیض آباد سره د ډېرو ولسوالیو لارې بندې دي. دی وایي له اوو میاشتو راهیسې له مرکز سره د ولسوالیو لارې بندې دي. انسانان، څاروي، موټر هیڅ شی پر دې لاره نسي تلای. ناروغان روغتون ته نسي تلای او د خوراکي موادو بیې په تېره بیا د غنمو خومه پوښته چې آسمان ته ختلي دي. د راغستان دغه اوسیدونکی چې د مرکز فیض آباد شمال ته په 112 کیلومتر سیمه کې ژوند کوي وایي نه یوازې دا بلکې نورې ډېرې ولسوالۍ هم له ورته حالت سره مخامخ دي. دی وایي کوهستان ولسوالۍ هم د راغستان په څیر ده. وردوج او یمګان د طالبانو په لاس کې دي او د نورو ولسوالیو هم ځینې سیمې په نامه د دولت سره دي چې هغه مرکزونه دي. له مرکزونو چې یو کیلومتر لرې ووځي د طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی زکریا سودا د دې خبرو په تایید سره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ژمي په موسم کې کولای سو چې په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې پراخ عملیات وکړي. ښاغلي سودا ازادي راډیو ته وویل
در گذشت زمستان فرصت خوبی بود برای
دی وی لا په د مرغه پاتیر ژمی کې زموږ امنیتي ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو فرصت درلود خو استفاده یې ترې ونه کړه. د یمګان او وردوج ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي. د جرم او کوهستان ولسوالۍ ډېری برخې له طالبانو سره دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې ډېر ژر د بدخشان د تصفیې لپاره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل سي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
ما فعالیت خود از حالت دفاعی به تهاجمی
دی وی افغان ځواکونه له دفاع څخه تعرضي حالت مخه کړی ده او ډیر ژر به تاسې زموږ د لاسته راوړنو شاهد اوسئ چې له مخې به یې بدخشان له وسلوالو مخالفینو څخه پاک سي. افغان امنیتي چارواکو په وروستیو څو کلونو کې په وار وار په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو خبره کړې ده خو د بدخشان خلک ادعا کوي چې دا ژمنې نه دي عملي سوي. سره له دې چې بدخشان په خپلو قانونو په ځانګړي ډول د لاجوردو په کان مشهور دی خو د دې ولایت ډېری اوسیدونکي د نامنیو تر څنګ له بېوزلۍ او د ژوند لومړنیو امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري.
د بدخشان د نامنیو په اړه مو راپور اورېده. په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې دي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو پروسیو پیښو کې تر دېرش زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت وسلوال مخالفان شامل دي. ویل شوي وسلوالو طالبانو خپلې حملې ځکه شدیدې کړي چې د سولې په روانو مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په افغانستان کې شاوخوا دیرش افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل سوي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 8 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل سوي دي. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل سوي دي. خو د ولي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل سویو پولیسو شمیر تر دې کم دی. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته نن وویل
د دریم امنیتی حوزه عامر لومړی سارن مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتی مشاهده تسیدلی دي او شپشتنه نورم ټپیل شوی دي. په دغه نشته کې وستواله ته هم مرګجوب راوښته ده خو تر اوسه پوری کرش میره زموش پلاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې و پولیس په روانه جګړه کې وژل سوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید پیل کړ چې له کبله یې یوه پوسته سقوط او شپږو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند ولایت کې پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل سوي. د هلمند د ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او وطنور ټپیان کړي دي. اجنس پلغمن کې د طالبانو په توغوبل سوي هاوان کې د دوو ملکونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ولایتي ویاند ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمه پورز خبرداري ورکړ چې وسله والو طالبانو پراخي او شدید حمله ته چمتووالی نیولې. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په څو ولایتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسله وال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د جرمنی خبری اژانس لیکي که څه هم وسله والو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسله وال طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم د شپږم وار لپاره په قطر کې خبرې وکړي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سنباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله خیل د خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه په ورځ په نویو او عصري اداري وسایلو پرمختللې ټکنالوژۍ او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالښت او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړې. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل.
زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والي پسې ګرځېده چې اوس والي په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ وري وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب په برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیر الله رسوان ویل
تو واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه وو، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپلو ستونزو د حل لپاره په دا ډول که د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانځه شو دا ډول موجود نه وو، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندي هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسني اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي؟ دا بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم دا غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې همدغه خلکو ته سمتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوې، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړې دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په پام کې لري چې د ترورستي ډلو پر ضد ځپونکي اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکو لدی مخکې هم ژمنې کړې وې چې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې به اقدامات کوي او دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې د څاروي نړیوالې ډلې وویل د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان اقدامات کافي نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د مالی سرچینو پر ضد د اقداماتو د ضربتي ډلې یا اف ای ټی اف له خبرداري وروسته پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې اقدامات زیات کړي دي. اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو د سپینولو پر هڅو څار کوي تیر کال پاکستان په خپل خړ لست کې شامل کړ او خبرداري ورکړ چې د تروریستي ډلو پر تمویل څارنه باید زیاته کړي. د پاکستان د حکومت دفتر په یو بیان کې وایي چې صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه د پاوز او استخباراتو له مشرانو سره په کتنه کې امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو کنټرول زیات کړي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ ای پی جی چې د دې ټولنې سیمایزه څنګه ده پرون پنځشنبه د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د اسلام آباد د اقداماتو لڅیړنې وروسته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان د حکومت هڅې نیمګړې دي. د دې ټولنې یو مقام چې په غونډه کې حاضر و ویل دي چې ټولنه د اسلام آباد له اقداماتو څخه قطن راضي نه و. چارواکو ویل دي چې ایشیا پاسیفیک د پاکستان له دینی مدرسو او تروریستي ډلو سره د خلیج د شتمنو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو بس پنې ته اشاره کوي او پاکستان ته ویل دي چې کغواړي نوم یې په تور لیست کې رانشي نو جهادي ډلو ته د دې بس پنو د سیل مخه دی ونیسي. تمه ده چې ای پی جی د روان کال په وروستیو کې د پاکستان اقدامات بیا وارزوي. د پاکستان اقتصاد په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې د ډیرا تروریستي ډلو د فعالیتونو او نورو عواملو له کبله لګن شمیر ستونزو سره لاس ګریوان دی. کارپوهان په دې باور دي چې خای نور محدودیتونه د پاکستان اقتصاد لا زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په یو پریکړه لیک کې د دې سازمان پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د تمویل سرچینې وچې کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکو پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائډ نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رائډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکو کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه پر استولې سمس کې لیکي افغان ولسمشر څخه غواړم چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. بصیر هلمن لیکي د سیلابونو احتمال د حواله ګرمېدو سره نور هم زیات دی. هغه کسان چې د سیلونو له خطر سره مخامخ دي باید زیات احتیاط وکړي. شیر علم د پکتیا له اریوبلی کې د خدای په فصل دلته سیلونه نری بهیدلی. اختر توخه د زابل له شاجوی څخلی کې په زابل کې غرونه او درې شنی دي او کال بارانی. موسی جان عادل لیکي په هلمند کې رود سخت تاوانونه رسول دي. مستغنی د زابل له شاجوی څخلی کې له سیلاب ځپلو سره باید مرسته وشي. حضرت الله حقیار لیکي په جلال آباد کې اسمان اوریز دی او شاید باران وشي. یوش میر نور اوریدونکو پر نور موضوعات وسې مستونه راسته ولې دي. تازه خان سمسور لیکي له طالبان غواړم چې د سولې لپاره د شنیت څرګندونو لپاره لنډمهاله اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي نن او پرون په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او ښه تیاری مو ورته نیولی و. ځینو اوریدونکو د انتخاباتو په ارتباط سیمیسونه راستولې دي او ځینو نورو پر نورو موضوعاتو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم تاسو ته سیمیسونه ولولو. البته په راتلونکو خبری مجله کې به خپله د خپرونې وړاندې کوونکی تاسو ته وایي چې سیمیس لري او کنه. دا ساجر ورو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري. په پاتې نیم ساعت کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی. نعیمی صاحب خیر وخت.
تشکر شبر صاحب، خسته نباشین. شما سلام عرض میکنم و شام هر